ستړی مشه. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. ولسمشر غنی نن مشورتي لوی جرګې ته وویل چې د طالب بندیانو خلاصون به د سولې خبرو ته لار هواره کړي. په دې خبري مجله کې په دې مشورتي لوی جرګې په ارتباط راپورونه لرو. لومړی مو پام راړوم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام د خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالاوی د 400 طالب بندیانو د خلاصون په تړاو د مشورتي جرګې پریکړه د هیواد له برخلیک سره تړلې ده. ښاغلی عبدالله همدا راز له بلقیس روشان سره په جرګه کې د نننی چلند د پلټنې جدي غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل له افغان حکومت غوښتي چې د سولې په بهیر کې جنګي او د بشر ضد جنایتونه له پامه ونه غورځوي. بس پر خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې له دایرې دوه د امریکا د ملاتړ هرکلی وکړ. ښاغلی غنی نن د جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل مهمه ده امریکا هغه څه چې دوی ته ویلي وو نن یې افغان ولس ته هم په ښکاره اعلان وکړ.
زه د امریکا د متحده ایالاتو د لوی جرګې په هکله د نن ورځې اعلامیې څخه هرکلی کوم چې په هغې کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د مطلوب هدف د سولې د تامین، اقتصادي پرمختیا او زموږ د اوسنۍ ټولنې د ارزښتونو څخه ملاتړ اعلان شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د جرګې رابلل سایلی په اعلامیه کې راغلی دا د ورک وړ ده چې دا د درک وړ ده چې د بندیانو خوشي کول چندانې د خوښۍ وړ عمل نه دی، خو دا سخت کار به په داسې مهمې نتیجې وانجامیږي چې افغانان او د افغانستان ملګري یې له ډېره وخت لټوي. یعنی د تاوتریخوالي کمښت او مستقیمې خبرې چې د سولې د تړون او د جنګ د پای ته رسېدو لامل شي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالاوی د 400 طالب بندیانو د خلاصون په تړاو د مشورتي لوی جرګې پریکړه د هیواد له برخلیک سره تړلې ده. ښاغلی عبدالله چې د جرګې مشري هم په غاړه و نن دا خبره وکړه.
ما در یک مرحله حساس قرار داریم.
موږ په یو حساس پړاو کې یو. زموږ پریکړې د هیواد په برخلیک تړلې دي. د طالبانو د 3600 بندیانو او 500 نورو بندیانو د خلاصون پریکړه آسانه نه وه، خو دا سولې ته د رسیدو په لار کې د پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت هوډ او اراده ښیي.
عزم او اراده جمهوری اسلامي افغانستان.
د سولې مشورتي لوی جرګه نن په کابل کې پیل شوه. دا جرګه د سولې په اړوندو مهمو مسلو په تیره بیا د 400 هغو طالب بندیانو په خلاصون سلا مشوره کوي چې درنې جرمي دوسیې لري او اکثر یې په اعدامونو او عمربند محکوم شوی دي. طالبانو له اول سره د دې جرګې له دایرېدو سره خپل مخالفت ښودلی و. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل 400 طالب بندیان باید د مستقیمو خبرو د ژر پیل لپاره د دې جرګې له دایرېدو پرته خوشي شوي وای. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله له بلقیس روشان سره په جرګه کې د نننی چلند پلټنې جدي غوښتنه کړې ده. ښاغلی عبدالله نن ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د بلقیس روشان په وړاندې په جرګه کې په چلند خفګان وښود او ویویل چې دا پیښه باید وڅېړل شي. د راپورونو له مخې د سولې مشورتي لوی جرګې منتظمینو نن د ولسي جرګې او د سولې مشورتي جرګې غړي بلقیس روشان سره فزیکي برخورد وکړ او هغه یې له جرګې وایستله. بلقیس روشان په خپله د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
ما خپل غوښتل ووزم، خو چې امنیتي کسان راغلل او لږ چې د رسنو له لیده لرې شول زه یې تیله کړم. کوښښ مې وکړ چې ځان کلک ونیسم خو وغورځېدم او بیا یې وهل هم شروع کړل. مخصوصا یوه ښځه وه، هغه هم له امنیتي ډلې وه. خلک ویلې چې کومه وکیله وه، خو وکیله نه وه، بلکې هغې له مخکې عملته د تشریفاتو په برخه کې کار کاوه.
اغلی روشن د ولسمشر اشرف غنی د خبرو پر وخت خپل ځای پاتې ده او په یو ټوکری بنر لیکلی و چې وحشي طالبانو ته باج ورکول ملي خیانت ده. افغان ولسمشر اشرف غنی بلقیس روشن ته وویل چا ته باج نه ورکوي او پریکړه د جرګې په غړیو پورې تړلې ده. د بخنی نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل له افغان حکومت غوښتي چې د سولې په بهیر کې جنگي او د بشر ضد جنایتونه له پامه ونه غورځوي. دغه سازمان نن د اگست په 1 په خپل ټوټر لیکلی، افغان حکومت دی د جګړو د قربانیانو حقونه چې د سولې د پروسې په وخت غاک چانه دی اوریدلی تامین کړي. امنیست انټرنیشنل همدارا زیاته کړي د سولې د تامین ټولې هڅې باید د قانون، عدالت او ځواب ورکولو په اصولو ولاړې وي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د 2000 کال په لومړۍ نیمایي کې له 1200 زیات کسان په جګړو او بریدونو کې وژل شوي دي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د سې شنبه ماښام درنو چاودنو له امله د وژل شویو کسانو شمیر 1450 ته پورته شو. د درنې چاودنې د بیروت په بندر کې د سرې په یو ګودام کې وشوې چې ورسره ګڼ کسان مړه او لږ تر لږه څه باندې 15000 نور ټپیان شول. شاوخوا سیمه هم په بشپړه توګه ورانه شوې ده. اندېښنه شته چې د وژل شویو کسانو شمیر لا پسې لوړ شي، ځکه ویل کېږي لا هم ګڼ خلک تر خاورو او ورانیو لاندې پاتې دي. د لبنان له ژغورونکو سره د مرستې لپاره فرانسې، جرمني، روسیې او نور هیوادونو خپل مرستندوی ټیمونه لبنان ته استولې دي. دوی له خاورو ورانیو د خلکو درایستلو او له زیانمنو سره د مرستو لپاره لبنان ته تللي. اخو پلټون کې دا څېړي چې څنګه له کلونو راهیسې یو لوی اندازه چاودیدونکي مواد په یو ګودام کې ساتل کېدل. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کلی کرافت ایران په نړۍ کې د ترهګرۍ لومړی درجه ملاتړی وباله. کلی کرافت یو ورځ وروسته له هغه دا خبره وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي په ایران د تسلیحاتي تحریم د پریکړه لیک د غځولو لپاره رایګیري په امنیت شورا کې کوي. کلی کرافت له وښوده چې روسیا او چین په منځني ختیځ کې د سولې اهمیت درک کړي او د امریکا له خوا وړاندې شوی پریکړه لیک ویټو نه کړي.
ل سفی الله ستان اگزیت څخه مننه چې د افغانستان او نړۍ خبرونه واورول. ولسمشر غنی وایي د طالب بندیانو خلاصون به د سولې خبرو ته لار هواره کړي.
طالبان ژمنه کړې ده چې کله دا څلور سوه زندانیان خوشي شي دوی به په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو ستاینه وکړه. د دې جرګې ډېر ګډونوال وایي د 1400 طالب بندیانو له خلاصون سره موافق دي، خو دوی په عین حال کې وایي
زمونږ د کمیټې نظر اکثر په دې توافق سره ده چې دغه بندیان د خلاص شي، خو د دایمي اوربند په صورت کې.
د حقوقي چارو نظر خاون نصر الله ستانیسی وایي د طالب بندیانو د خلاصون لپاره قانوني لارې هم شته.
یو مشورتي غونډه څنګه کولای شي چې هیڅ قانون کې امر ته وړاندې نه نه شي هیڅ یو تصمیم ونی.
په دې خبري مجله کې په دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن په افغانستان کې مشورتي لوی جرګه پرانستل شو او ولسمشر غنی د جرګې ته وینا وکړه. ټاکل شوی و چې د جرګې د کمیټو کار نن شپږ بجې یعنی له اوسه تقریبا 8 دقیقې مخکې پای ته ورسی شي. همدا شیبه د اصلي رادیو خبریال ظهیر مل امید ظهیر مل چې د جرګې خیمې ته تللی و د ټلیفون لاري را سره ده. ظهیر مل صاحب ورستی معلومات سي دي
سروان صاحب دنن ورځي کار د جرګو د کمیټه جرګې د پایته رسیدلې ده او یو شمیر کمیټو البته خپل هغه کاري پلان هم د جرګې د اولین شاته سپارلې ده. د جرګې د مطبوعاتي اړیکو وایانتویانو او همدارنګ یو شمیر د کمیټو رئیسانو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دریو اساسي برخو باندې دوی خپل مشورې سره کړي. تلپاتې اوربند سولې ته د رسیدو اساسي لار او همدارنګ د 1400 زندانیانو د ازادېدو په اړه باندې مهمه مشورې شوې دي او ځینو کمیټو آن په همدغه دریو موضوعاتو باندې خپل مشورې سره راغلي د کړي دي او د یو چوکاټ یا هم د یو رسمي لیکلي لارې نه ادارو الانشاد سپارلې دي. کمیسیون د دارو الانشاد د نن په ګډون د سبا ورځې مشورې هم را ټولي او ټولي بیا په یو شکل باندې او په یو لیک بیا د افغانستان ولسمشر ته وړاندې کړي.
ډیره زیاته مننه. د ازادي رادیو خبریال امید ظهیر مل و چې ویلې د جنو کمیټو کار کاملا بشپړ شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د مشورتي لوی جرګې ته وویل چې د 400 طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته به بین الافغاني خبرې په درو ورځو کې پیل شي. ښاغلی غنی د سولې مشورتي لوی جرګې ته په وینا کې هم درس وویل چې اوس باید د جرګې غړي پریکړه وکړي چې دا بندیان باید خوشي شي او کنه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشي هم کوي وایي چې د دې جرګې پریکړې د افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې واوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي وسلوالو طالبانو ژمنه کړې چې د 400 طالب بندیانو له خوشي کېدو درې ورځې وروسته به له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. ښاغلی غنی نن د سولې د مشورتي لوی جرګې د پرانستې په مراسمو کې وویل چې په بین الافغاني خبرو کې به اول په تلپاتې اوربند بحثونه وشي. نوموړي دغه شان وویل خو که د وسلوالو طالبانو 400 بندیان د لیست مطابق خوشي نشي نو د دغه ډلې له لوري به جګړه لا پسې سخته شي. افغان ولسمشر دغه شان وویل د دغه بندیانو د برخلیک معلومول اسانه پریکړه نه ده، خو ویل چې اوس باید دا پریکړه د دې جرګې ګډونوال وکړي. طالبانو
ژمنه کړې ده چې که دغه 400 زندانیان خوشي شي دوی باید په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي او د مذاکراتو اول موضوع بعد تلپاتې اوربند په موافقې ته رسیدل. در عین حال تهدید کرده که اگر اینها رها نشوند نه تنها به جنگ و خشونت خیش دوام خواهد دادن بلکه آن را افزایش خواهد داد. دلاری
دی وای افغان حکومت 15,000 طالب بندیان خوشی کړل، خو د اساسي قانون په اساس د 400 طالب زندانیان خوشی کول چې درانه جرمونه لري د واک نه دی. افغان حکومت له دی وړاندې ویلی و چې دغه 400 طالب بندیان د قتل، قاچاق، انسان تښتونه او د فساد په شان په درنو جرمونو محکوم شوی دی. په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د سولې د مشورتي لوی جرګې د ریاست دنده هم پر غاړه لري وایي په اوسنۍ سختو حالاتو کې د دې جرګې د ګډونوالو مشورې د افغانستان برخلیک ټاکلې شي.
تصمیم شما ستاسو پریکړه د افغانستان د خلکو لپاره د مرګ او ژوند پریکړه ده. ستاسو مشوره د افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري. زه باور لرم چې ستاسو ډلې ز پریکړه به د افغانستان د باعزت او تلپاتې سولې لپاره یو لارښود وسی.
افغان حکومت دا جرګه د تیر کال د سولې د مشورتي لوی جرګې دوام بولی وای چې د تیر کال د جرګې 90% مشورې عملی شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی جرګې ته په خپل وینا کې دغه شان د سولې مشورتي لوی جرګې له دایره دو د امریکا د ملاتړ هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د جرګې رابلل ستایلی ویلي دي چې دوی پوهیږي چې ګډونوال به د پاتې طالب بندیانو پر خوشی کېدو مصلحت وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي مشورتي لوی جرګه یو تاریخي فرصت دی چې د سولې د مخامخ خبرو په وړاندې وروستي خند لري کړی. زلمی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ل جرګې نه یو مثبته نتیجه ترلاسه کول د تاوتریخوالي د کمښت او د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پایل په معنا ده. لبل خوا پخوانی جهادي مشر عبدرب رسول سیاف د جرګي غړو ته خپل وینا کې ویل چې د دوی مشورې باید د سولې په وړاندې شته خندونه لری کړي.
خدای دې تاسو ته توفیق درکړي چې د دې جرګي مشوره داسې شکل باندې عیار شي چې د سولې د پاره لار خلاص شي. کوشش کونین یک مسؤلیت تاریخي نظر را قائم نکونین چې در سر راه مصالحه
د سولې مشورتي لوی جرګه چې نن د جمعې په ورځ باندې پایل شوه تر 3 ورځو دوام کوي. د دغه جرګې د جوړونکو کمیسون مشر معصوم ستانکزی ویل چې په جرګه کې 3,200 کسانو ګډون کړی چې 240 یې میرمنې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي رادیو واوري.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو ستاینه کړې ده. ښاغلی پامپیو په یو وینا کې ویلي چې واشنگټن د سولې، سوکالۍ او پرسان بسیاینې په برخو کې له افغانستان سره مرستو ته چمتو دی. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر په یو پیغام کې کښلي د سولې مشورتي لوی جرګه د سولې د مخامخ خبرو په وړاندې د ورستیو خندونو د لری کولو لپاره تاریخي فرصت دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې واوري.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سولې د مشورتي لوی جرګې له ګډونوالو غوښتي دي چې د په وینا له دې تاریخي فرصت څخه د داسې یوې سولې لپاره کار واخلي چې ګټه یې ټولو افغانانو ته ورسیږي، د سیمې له ثبات او د نړۍ له امنیت سره مرسته وکړي. نن له بیلابیلو ولایتونو څخه له 3000 زیات کسان په کابل کې راټول شول څو د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه ولسمشر ته مشورې ورکړي. ښاغلی پومپیو جرګې ته په خپل پیغام کې ویلي امریکا به طالبان وهڅوي چې د سولې د خبرو د پیل پر ژمنه عمل وکړي. پومپیو ویلي دای منی چې د 400 طالب بندیانو خوشي کول یو غیر معمولی اقدام دی، خوای د دې ګران اقدام نتیجه به هغه سولوي چې افغانان او د افغانستان دوستان له ډېرې مودې راهیسې ورته انتظار دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وړاندې لیکلي چې د جګړې د کمیدو او مستقیمو خبرو د پیل نتیجه به د سولې موافقه او د جګړې پای وي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو پیغام کې چې نن پر ټویټر خپور شو، د سولې مشورتي لویه جرګه د سولې د مستقیمو خبرو پر وړاندې د ورستیو خندونو د لمینځوړلو لپاره یو تاریخي فرصت بللی. ښاغلی خلیلزاد د جرګې غړو ته د بریا هیله کړې او له هغوی څخه یې غوښتي دي چې هغو کسانو ته د مخه نه ورکوي چې اوسنی حالت غوره ګڼي او د سولې د بهیر د ستونزمنولو هڅه کوي. طالبانو ویلي چې له امریکا سره د سولې له موافقې سره سم یې د حکومت زر تنه بندیان خوشي کړي او ټینګار کوي چې د دوی پاتې 400 طالب بندیان هم چې حکومت خطرناک مجرمان بللی دي باید له لست سره سم خوشي شي. افغان حکومت د دې بندیانو له ډلې 200 کسان پر بهرنیو سفارتونو، عامه تاسیساتو او دولتي ادارو د حملو د پلانونو په جوړولو تورن کړي دي او وایي دا کسان د قتل، د مخدرو موادو د قاچاق او اخلاقي فساد لوی جرمی دوسیه لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادۍ رادیو ته ویل چې د حکومت دا تورونه به بنسټ دي. شاهین وویل حکومت دا تورونه ځکه لګوي چې غواړي د بندیانو د خوشي کولو بهیر وزندوي. لدې مخکې امریکایي چارواکو وړاندیز کړی و چې کېدای شي دا لنجمن بندیان د افغانستان له زندانونو څخه داسې یو بل ځای ته انتقال شي چې حکومت او طالبان دواړه څار پرې وکړی شي.
و موریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو ستاینه کوي. امریکایي چارواکو مخکې هم د افغانستان له حکومت غوښتي وو چې پاتې طالب بندیان هم خوشي کړي چې د سولې خبرو ته لار هوار شي. نن د مشورتي لوی جرګې یو شمیر غړیو ازادي رادیو ته وویل چې د طالب بندیانو له خلاصون سره موافق دي، خو د اوربند ضمانت غوښتل کېږي. د مشورتي لوی جرګې یو غړی ازادي رادیو ته داسې وویل:
سید اصغر اکا خیلیم د خوست ولایت شورا وکیل، له خوست نه مې په دې جرګې کې ګډون کړی دی. سوالونه راکړل شوي دي په همدغه سوال باندې چې 400 طالبانو بندیان خوشي کول د رئیس د جمهور د صلاحیتونو نه لوړ دي، که چیرته دغه خلاص نه شي نو تاوتریخوالی او جنګ به دوام پیدا کړي. نو زمونږ د کمیټې نظر اکثر په دې توافق سره دی چې دغه بندیان د خلاص شي، خو د دایمي اوربند په صورت کې نه تنها چې دغه مونږ بندیان خلاص کړو، دوی بیا په آینده کې نور شرایطونه وړاندې کړي، بندیان د خلاص شي خو دایمي اوربند زمينه برابر شي.
د دې جرګې یو بل ګډونوال ډاکټر هدایت الله زرمتای چې د پکتیا د مدني ټولنې غړی دی وایي:
باید ووایم چې جرګې خو عموما د موږ ته د افغانستان عنعنوي لوی جرګې د یو حل لارې لپاره چې د یو مسایلو د حل لارې لپاره باید دایر شي. دا جرګه هم چې نن دایره شوې ده د سولې اړوند موضوع ده، او جرګه شروع ډېره ښه وه، تر اوسه پورې جرګه ښه روانه ده. جرګې یوازینی هدف چې ده د 400 زندانیان دي چې په هغې کې اعدام قاتلین دي او اختطافچیان دي، پکې ځینې نور دي. د دې لپاره دا دایر شوې ده. ولسمشر خپله وینا کې ویلي چې زه دا صلاحیت نه لرم او قانون ماته دا اجازه نه راکوي چې زه دا آزاد کړم، دا باید لویه جرګه دا فیصله وکړي. اوس دا کمیسیونونه اوس دایر شول، عمومي وضعیت ښه دی.
لکه څنګه چې و موریدل د مشورتي لوی جرګې یو شمیر خړي له دې نظر سره موافق دي چې طالب بندیان د خوشي شي، خو دوی یو لړ شرطونه لري. دا مسله تر څه حد مهمه ده؟ په دې موسومو د سیاسي چارو له نظر خاوند نسیم سمون سره مرکه کړي، هغوی د پوښتنې ته په ځواب کې داسې وایي:
سلامونه وړاندې کوم. دا د یو سراسري اجماع سرګندوي کې په افغانستان کې البته د ولس ترمنځ هم اوس مشکل سره چل شوی، یعنی معنا ده چې ټول ولس په یو خوله سوله غواړي. بل دا ده چې بل اړخ یې سره وسپړو، دا ده چې ځینې خلک ګوداس فکر کو په ویلو کې چې دا فرمایشي دوی جرګې دا به د هدف به دا وي چې د حکومت کار موده او غزوی او نور اجنډا وی چې حکومت لري هغه ته باغو کی، مګر برعکس دا روحیه د سیخکاری لکه ټول چې په دې باندې توافق کی چې دا بندیان خوش سي. کدا بندیان خوش سي نو له شک پرته صرف ایته د منګ زوبان افغاني مذاکرات او بل اخر د سولې هغه غوټه بخلاسي، یعنی دا هم د خپل د حکومت هغه اراده هم هغه کی چې برعکس ځینې کسانو به چې حکومت د سولې پر وړاندې خنډه ولی خنډه ده. اساسي هدف د جرګې دا و چې رئیس جمهور ویل دغه څلور سوه بندیان داسې کسان دي چې زه قانونا د دې صلاحیت نه لرم چې دا خلاص کړم یا یې وبخم، نو ده د ولس رایې ته مراجعه وکړه. دغه جرګه بیا سبا د خپل کار په وروستۍ ورځ باندې حکومت ته مشوره ورکړي چې باید څه ډول مختلف شي. خو روحیه د سختاري چې مثبته ده او جرګه به فیصله کوي چې بندیان به خوشي کیږي، چې بندیان خوش سول طالبان باندې نړیوال فشارونه دي، نړیوال هم ضمانت کړی ده چې بندیان تر خوش کېدو وروسته به طالبان فورا د افغانانو سره د مذاکرې میز ته حاضرېږي او د مذاکرې لومړنۍ اجنډا به دا وي چې څنګه یو سراسري اوربند ته ورسیږو.
ولسمشر غنی وویل چې که دغه څلور سوه بندیان خوشي شي، دوی به په درې ورځو کې، یعنی طالبان به په درو ورځو کې له دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي او د مذاکراتو اول موضوع به د تلپاتې اوربند په سر موافقې ته رسیدل وي. او په عین حال کې طالبانو د ویل چې تهدید کړی دی چې که دا بندیان خوشي نشي نو جنگ ته به دوام ورکړي. دا فکر نه کوي چې یو ډول یو پیغام و د مشورتي لوی جرګې برخوالو ته؟
بالکل، رئیس جمهور خپل مجبوریت وویل، هغه وویل که خوشی نکو تاوتریخوالی زیاتېږي، بالاخره بیا به هم رئیس جمهور ملامت وي. خلکو وویل چې د جمهور د څلور سوه بندیانو لپاره خلکو ژوند په خطر کې اچولی
ډېره زیاته
دا هغه مجبوریتونه. بل فشارونه،
بله
فشارونه دي چې امریکا غواړي چې دا خو د معلومه خبره ده چې دا اوسنۍ کومه پروسه چې روانه ده دوهي تړون په اساس د امریکا او طالبانو ترمنځ معامله ده، په دې حکومت دخیل نه ده. هغوی دواړه اړخونه یو له بل نه د خپل دښمنو پوره کېدل غواړي او دا پنځه زره بندیان چې دا د امریکا لوري ته اخوت شوی او بالاخره امریکایان له حکومت نه غواړي چې دا مسله هغسې. خو تر هر څه اخوا کچیر د سیپولوی تصویر کې وګورو، کچیر دغه څلور سوه بندیان په دایمي اوربند باندې منتش کیږي یا د تاوتریخوالي په کمښت باندې، نو دا د ټول لپاره ښه زیری ده او ټول افغانان د دې هرکلی دي.
د سیاسي چارو نظر خاوند نظیم سمون و په داسې حال کې چې ګڼ خلک مشورتي لوی جرګې ته خوشاله دي چې سولې ته به لاره هواره کړي، لکه څنګه چې ښاغلی سمون هم ورته اشاره وکړه، یو شمیر نورې فرمایشي او بې ضرورته بولي. دا موضوع مې د سیاسي او حقوقي چارو له نظر خاوند نصرالله ستانکزي سره مطرح کړی ده. ښاغلی ستانکزی په دې اړه هم نظر څرګندوي چې له اساسي قانون سره د دې جرګې جوړېدا څومره برابره ده.
زما له نظره د قانون له بحث له نظره نه له سیاسي نظره د قانون له نظره دغه جرګې تعریف لږ څه مشکله ده. اول خو زه دغه نوم په ارتباط زیات موافق نه یم، هغه پخوانیو جرګو ته هم څه مشورتي بڼه یې درلوده اوسنۍ ته. ګورئ، له 1334 کال له اساسي قانون نه وروسته په افغانستان کې د لویې جرګې تعریف مشخص شوی ده. ترکیب مشخص شوی د دایره دو موضوعات را برسیر سوی دي. دا ټول د جمهور رئیس یو فرمان کې دغه مشورتي جرګې زما پیشنهاد دا وایي که ډېر دقیق ورکړې وای نو یو مشورتي جرګې بڼه به یې باید ورکړې وای چې یوازې مشوره ورکړې وای. په هغه صورت کې بیا نو د ملي شورا د غړو حیثیت جرګې د اعضاو په عنوان، یو مشورتي جرګې په اعضاو په عنوان مطرح کیده. پر صورت زبردست بحث وکم چې جمهور رئیس فرمان کې د قانون اساسي 111 ماده باندې تاکید شوی په هغې کې د اساسي قانون لویې جرګې دایرېدل بس بحث کېږي، نه د یو مشورتي جرګې د دغې جنه د دغې غیر قانوني والی مسئله را مطرح کېږي. بل کله چې جمهور رئیس صلاحیت نه لري چې د زندانیانو په هکله تصمیم ونیسي، نو مشورتي غونډه څنګه کولی شي چې هېڅ قانون کې هم ورته وړاندوینه نه شوي هېڅ یو تصمیم ونیسي؟
بله، ما هم غوښتل چې همدا پوښتنه وکړم چې ولسمشر پخپله وویل چې د هغو بندیانو چې په اعدام محکوم د خلاصون واک نه لري او دا د په دې اړه مشورتي لوی جرګې څخه مشوره غواړي، ستاسو په نظر دا د دغو بندیانو نن چې موږ له دې جرګې له یو شمېر ګډونوالو سره خبرې وکړې یا یو شمېر اورېدونکي چې موږ ته پیغامونه رالیږي، دوی ټوله دا وایي چې که په افغانستان کې سوله راځي دغه 400 کسان که هر څومره لوی جرمونه هم کړي خوش دي شي، لیکن لبل خو قانوني خندونه شه، تاسو دې یو حقوق پو په هیڅ څه وایس کومه لار دې دوی د خلاصون لپاره شته؟
بلان هم دلته تاسو مخنه پښتنه هم تکمیل دي په دمره چې درن سره تاسو دې مشوره کې جوړ کیږي. جمهور رئیس دې سره مو کله نو داګه په دمره چې اوس په ملي شورا له افغانستان د افغانستان پارلمان په رخصتې او کې له تعطیل کې جمهور رئیس کولای شي یو تقنینی فرمان په اساس د جزایی اجرا تو قانون چې دغه موانع ایجاد کړي دي هغه یې تعدیل کړی وی او په اصطلاح هغه محدودیتونه چې قانون ورته وضع کړي وو په افو تخصیل کې هغه یې له منځه وړي وی. اوس هم که دا جرګه ورته مشوره ورکړي بیا هم عین حالت ده، تر هغو چې په قانون کې تعدیل لانه شي جمهور رئیس دغه واک نه لري.
د پوهنتون استاد او د حقوقي چارو متخصص نصر الله ستانکزی و چې مرکه یې تاسو له ازادي راډیو واورېده.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم له افغانستانه دی باندې په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر وایي چې ایران د تروریزم لومړی نمبر ملاتړ کوونکی هیواد دی. دا په داسې حال کې چې په پام کې ده د ملګرو ملتو امنیت شورا د امریکا د غوښتنې پر اساس پر ایران د وسلو د بندیز موده اوږده کړي. د دې موضوع نور جزئیات احمد تکل اوروي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر روسیې او چین ته خبرداری ورکړی چې که په امنیت شورا کې پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید لپاره د امریکا طرح ویټو کړي، نو په نړۍ کې د تروریزم له لومړي نمبر ملاتړ کوونکي سره به مرسته کړي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ وویل چې امریکا په پام کې لري راتلونکې اونۍ د امنیت شورا غونډه راوبولي څو پر ایران د وسلو د نړیوال بندیز د تمدید د طرح مسودې ته رایه ورکړي. د دې بندیزونو د اعتبار موده په اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي. د پومپیو له څرګندونو وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالاتو سفیر کیلی کرافت د ایران لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي براین هوک سره یو ځای په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. له دې خبرې غونډې څو ساعته وروسته ښاغلي هوک خپله استعفا اعلان کړه. د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې که د امریکا طرحه د امنیت شورا د ټولو 15 غړو تر ټولو لږې رایې چې نه دي وګټي، نو دوی به یې ویټو کړي. دواړو هیوادونو تیره میاشت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش او امنیت شورا ته په جلا لیکونو کې د امریکا پر دې هڅو سخت انتقادونه وکړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل هیواد یې هیله لري چې روسیه او چین به په منځني ختیځ کې د سولې اهمیت ته وګوري، خو میرمن کرافت زیاته کړه چې د روسیې او چین ترمنځ ملګرتیا ښکاره ده. هغې یادونه وکړه چې روسیه او چین له خپلو سرحدونو بهر له ګډوډۍ، کړکیچ او تشدد سره مرسته کوي، نو ځکه دې د دواړو هیوادونو د منځوي کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو خبریالانو ته په خپلو وروستیو څرګندونو کې وویل چې ځینې هیوادونه غواړي پر ایران وسلې وپلوري، خو هغه خبرداری ورکړ چې دا کار به منځنی ختیځ نور هم بې ثباته کړي، اسرائیل او اروپا ته به ګواښ وکړي او د امریکایي وګړو ژوند به له خطر سره مخامخ کړي. واشنگټن ګواښ کړی چې که امنیت شورا د بندیزونو د مودې له پای ته رسېدو وروسته ایران د وسلو له پلور او پیر څخه مننه کړي، نو د ملګرو ملتونو د ټولو بندیزونو ټولګه به پر دې هیواد ولګوي. د بندیزونو ټولګه هغه میکانیزم دی چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې یادونه شوې وه. د دې میکانیزم له مخې که د ایران سرغړونه ثابته شوې وای نو ټول بندیزونه پرې لګېدل.
اوس چې د خپرونې وروستۍ شیبو ته ورسېدو، په تلو تلو کې به څو پیغامه در واستوم چې د افغان بسیم دا تصواتل شمېرې له لارې اورېدونکو راستولی دي. عبدالرشید له نامعلوم ځایه لیکي که طالبانو سوله کولی د 4000 بندیانو په خلاصون به هم کړې وه. اسماعیل دانش له ننګرهاره لیکي د سولې مشورتي لویه جرګه چې د ولس استازیتوب کوي د واقعي سولې لپاره باید صادقانه